په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړئ. پروانه یو ساته خبرونه کې به په پاکستان کې د سنت انتخاباتو، په دغه هیواد کې د تعلیمي ادارو پرانیستو، په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ نشتوالي او په جلال آباد کې د یو شخصي تلویزیون درې خزینه کارکونکو وژنې ترڅنګ یو شمېر نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به واورئ. خو د هر څه ناول د دې سات خبرونه چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، په پاکستان کې نن د سینټ لپاره انتخابات روان دي. په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د درو ښځینه کارکوونکو وژنې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. او د بې پولي خبریالانو سازمان په جرمني کې د سعودي د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې نن د سینټ لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا په دې لړ کې د رایو اچولو بهیر د سهار له 9 بجو پیل شوی چې د مازیګر تر 15 بجو پورې به دوام وکړي. دا ځل د سینټ په 43 خالصو چوکیو کې د پنجاب پر 11 چوکیو کاندیدان وار له مخه بلا مقابله منتخب شوي دي. خو د سند د 11 او د خیبر پښتونخوا بلوچستان د 12 چوکیو لپاره ولاړو کاندیدانو ته نن د دوغ درو وار سپای اسمبلی غړي رای ورکوي. بلخوا د اسلام آباد د دوو چوکیو لپاره د قامی اسمبلی غړي خپلې رایه کاروي. د تیر په څیر به دا ځل هم د قامی او صوبای اسمبلی غړي په پټه خپل رایه وکاروي. په پاکستان سینیټران د شپږ کلونو لپاره ټاکل کیږي او هر درې کاله وروسته د نیمایي غړو د کاري مودې سرته رسیدو وروسته پر خالصو نیمایي چوکیو بیا انتخابات کیږي. په ننګرهار کې پرون د انعکاس راډیو ټلویزیون د درو ښځینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. دغه کمیسیون په یو لړ ټویټونو کې له حکومته د دا ډول بریدونو د عاملانو د پیژندلو او مجازات غوښتنه کړې ده. نامعلومو سوال پرون په جلال آباد کې له غرمې وروسته په دوو جلا بریدونو کې د انعکاس په نوم د یو شخصي راډیو ټلویزیون درې کارکونکي مرسل حبیبي، سادیا او شهناز ووژلې. د چارواکو په وینا دوې نورې ښځې چې کومه دنده یې نه درلوده هم په دې بریدونو کې ټپیانې شوې دي. د افغان ولسمشر دفتر وایي د پرونی بریدونو جدي څېړنه کوي. بلخوا د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت ویلي چې د پرنیو بریدونو په تړاو یې د وسلوالو طالبانو یو غړی نیولی چې د برید کوونکي ډلې مشر یې پر غاړه وه. طالبانو بیا ویلي چې په پرنیو حمله کې دوی لاس نه لري. له دې وړاندې د انعکاس راډیو ټلویزیون د یوې بلې خبریالې ملالی میوان د وژنې ذمهواري داعش ډلې منلې وه. خبرونه له مشال راډیو څخه اوري. د پیپولي خبریالانو نړیوالې ادارې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی دی. دغه سازمان دغه سعودي چارواکي تورن کړي چې په 2013 کال کې په استنبول کې د خبریال جمال خاشوکجي په وژنې سره بشریت ضد جنایتونه کړي دي. دا شکایت چې پر 1500 مخونو مشتمل دی د مارچ پر لومړۍ نیټه د جرمني په یوه فدرالي عدالت کې له لوی څارنوال سره درج کړل شو. د سعودي عربستان پر ولیعهد او نور چارواکو دا تور هم پوری شوی چې تر ډیر زیات خبریالانو په غیر قانوني ولو کې هم لاس لري. د جرمني څارنوال دفتر ویلي چې دوی په دغه شکایت ترلاسه کړی د دې قانوني او واقعي اړتیا ارزونه کوي. شهزاده محمد بن سلمان د خاشوکجي په وژنه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنې د روسیې اپوزیشن رهبر الکسی نوالنی د مسمومولو او بندي کولو پر ضد پر لوړ رتبه روسي چارواکو همغږي سوي بندیزونه اعلان کړي دي. واشنگټن پر وویل چې پر اوو روسي چارواکو لاغ استخباراتي ارزونې وروسته بندیزونه لګوي چې په ډیر باور څرګندونه پکې شوی چې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې چارواکو د 2000 کال په اګست میاشت کې نوالنی ته په زهر ورکول کې لاس درلود. په ورته اقدام کې اروپایي ټولنې هم د روسیې پر څلور رتبه چارواکو بندیزونه اعلان کړل چې زیاتره امنیتي او استخباراتي چارواکي دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې چارواکو ویلي واشنگټن په 14 شرکتونو هم محدودیتونه لګوي چې له روسیې سره د بیولوژیکي او کیمیاوي مواد په تولید کې دخیل ول. اخوا په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پرون ویل ک د هر چا لخوا بندیزونه لګول کیږي دا اقدام اړیکې لا پیچلي کوي. او د پاکستان د شپږم سوپر لیگ کرکټ سیالیو په 12 لوبه کې پر ماښام اسلام آباد یونایټډ کوټا ګلیډیټرز ته ماته ورکړه. په کراچي سټیډیم کې دغه شل اوریزه لوبه کې کوټا ګلیډیټرز د اوو لوبغاړو سوځیدلو پر سر 165 منډې جوړ کړې. خو اسلام آباد یونایټډ یوازې د څلور لوبغاړو پور کولو سره په 12 اوور کې هدف ترلاسه کړ او لوبه په خپل نوم کړه. نن به کراچي کینګز له پېښور زلمی او کوټا ګلیډیټرز به له ملتان سلطان سره لوبه کوي. دا تر دې مهاله د مشال اړیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. نن په پاکستان کې د سېنات له 80 خالی شو چوکیو څخه په 10 شو ټاکنې کیږي. د سیاسي چارو یو پوهای
دا انتخابات په دوه وجو باندې مهم دی. په اول ځل باندې به د پاکستان تحریک انصاف تعداد د سېنات کې زیات شي او ایم د کوشش کوي د سېنات کنټرول دوی د لاسته لرنر
د اف اے ٹی ایف له خړ لیست د پاکستان د استلو په لړ کې د عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې غونډه شوې. خود تحریک انصاف یو غړی وایي اپوزیشن ګوندونه قانون سازۍ کې خنډانه چوي.
دو حکومت دا کوشش دی چې مختلف قانون سازی وشي خو په هر ځای کې اپوزیشن د سټیټ لپاره رکاوټونه جوړوي.
د ملک نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم د مارچ له لومړۍ نیټې راهسې سکولونه پرانیستې شوې دي. د خیبر ضلع اوسیدونکي د 3G او 4G انټرنیټ غوښتنه کوي.
وزیر اعظم او وزیر اعلی یو اعلان وکي و هغه نه عملي کیږي نو خلکو کې خامخا مایوسي راځي. دا چې کوم انټرنیټ یا د 3G 4G سہولت ته د دې لکه تور کړی شي.
او د افغان ولسمشر دفتر وای ننګرهار کې پر خزینه خبريالانو د پرونی حملو په اړه جدي څېړنې کیږي. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. مشال ویډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې په پاکستان کې د سېنات له 80 خالی شوو چوکیو څخه پر 10 شو ټاکنې کیږي چې پکې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په 12 سن یولس او د اسلام آباد 2 چوکۍ شامل دي. د نوي سېنټرانو ټاکنې لپاره د رای ورکولو عمل تر څنګه روان دی؟ تفصیل په پېښور کې د خپل همکار خالد خان نه اخلو. خالد خان صاحب، ستړي مشي درته وایو. خالد خان صاحب، خیبر پختونخوا اسمبلی کې څه حالات دي؟ څومره د اسمبلی غړو چې دي هغه خپل رای کارولی دي او هغلته څه انتظامات شوي دي؟
بالکل په نور صبح په شان په خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم دغه د سېنات 12 چوکو لپاره ټاکنې سهار 9 بجې پیل شوې دي چې تر مازدیګر 5 بجو پورې به دوام لري. دا خیبر پختونخوا اسمبلی ټول غړي 145 دي او تر دې ساعته پورې 20 غړو خپلې رای اچولي دي چې پکې د صوبایي اسمبلی سپیکر، ډیپټي سپیکر، د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه او بیا دغه شان د اپوزیشن ګوندونو هم غړي شامل دي. دا به وایم چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په کور کې د حکمران پاکستان تحریک انصاف غړو غونډه وکړه او ډیر وخت پورې هغې خپل ترکیب جوړولو. نو ډیر هغوی خو ډیر ساعت پورې هلته وو او دا ویل کېږي چې اوس په هغوی په د ډلو په شکل لکه د ګروپ په شکل کې به راځي او چې دغه شان د اپوزیشن ګوندونو هم خپل خپل یو ترتیب جوړ کړی دی، یو خپله پالیسي ده. وایي اوریدونکو ته به دا وایم چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اووه د عمومي سیټي، دوه د ټیکنوکریټس، دوه د زنانو او یو د لګتیانو دپاره دغه ټاکنې کیږي. د پاکستان تحریک انصاف د عمومي چوکو دپاره 15 امیدواران دي. دغه شان د متحده مجلس، متحده اپوزیشن چې د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ د لاندې دغه ټاکنې کوي، د هغې د عمومي سیټونو لپاره درې کاندیدیت دي لکه د جمعیت علمای اسلام مولانا طاهر رحمان، د عوامي مسلم پارټۍ حاجي بیت الله او بیا د پاکستان مسلم لیگ نواز عباس الفیدی دي، د فرت الله بابر د پاکستان پیپل پارټۍ د ټیکنوکریټس لپاره دي او دغه شان د جماعت اسلامي عنایت بیگم د زنانه او د مسوسیت لپاره ده. دغه ټاکنې روانې دي او دغه دا به هم ووایم چې تر څو پورې د دې ریزلټ نوي راغلي لکه 15 بجو پورې خو به ټاکنې کیږي او بیا به شمېرنه کیږي. نو د هغې نه پس به ریزلټ لکه دا ویل کیږي چې وروسته به کیږي. د بلوچستان او په سند کې هم دغه ټاکنې روانې دي. د بلوچستان اسمبلی 15 غړي دي او هغوی به دغه 12 چوکو لپاره د سېنټ انتخاب کوي، پکې څنګه عمومي سېټونو لپاره ودی د ټیکنوکریټس او د نانو د پاره دوی نو هلته کې یو امیدوار ته څنګه چې مو وی پنځه شپې ته زړه دي نو هغې ته د عمومي سیټ لپاره نه یا لس کمرې چې ترسره کړي نو هغې ته بریا ملاویدی شي. په سندھ اسمبلی کې یو سل او اته شپېته زړه دي چې زیات تر پکې د پاکستان پیپل پارټي یو کمسل دي خو بیا هلته د پاکستان تحریک انصاف ځینو غړو برملا او په څرګنده ویلي چې هغې به د پاکستان تحریک انصاف کم کاندیدان دي هغې ته اوټ نه ورکوي هغوی به مخالف ګوندونو ته اوټ ورکوي. دغلته د اپوزیشن لیډر عادل شیخ چې د امتحان سره تعلق لري هغه دغه په هسپتال کې دي او هغه دا ویلي دي چې دته اوسه پورې دا د نوی راستول شوی چې هغه اسمبلی ته لاړ شي او خپل اوټ واچوي. خو بیا په قانوني اسمبلی کې ټولنه دلچسپه مقابله د پاکستان تحریک انصاف عبدالحفیظ شیخ چې د خزانه وزیر هم دی او بیا د اپوزیشن ګوندونو یوسف رضا ګیلانی چې پخوانی وزیر اعظم دی د پاکستان هلته دغه ټاکنې روانې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لږه شیبه وړاندې خپل اوټ واچولو او بیا د پاکستان پیپلز پارټي چیرپرسن بلاو زرداری بټو هم موجود دي. دا به وایم چې د قانون سمله هغه غړي چې په زندان کې وو یا په دغه کیسونو کې هغه سمله کې نو هغه هم نن راغلي لکه د کراچۍ نه د جنوبی وزیرستان علی وزیر بیا دغه کې د پاکستان پیپل پارټي خورشید شاه دا شاه اپوزیشن لیډر شهباز شریف او بیا خواجه آصف او دغه سي کوم او صدر فکر یا نور داسې چې کوم دغه غیبانن سمره تر راځي او غیب خپل ر اچي.
صحیح ډیر مننه خالد خان صاحب د تفصيلات را کول نه اوریدونکو د پیښور نه زمنګ همکار خالد خان صاحب را سره د ټلیفون په لیکه موجود وو. تاسو د سنټ انتخاباتو په اړه چې په خیبر پښتونخوا او دغه شان په بلوچستان سند صوبه کې او په مرکز اسلام آباد کې روان دي دغه په اړه مو تازه حال نه خبر شولې. هم د سنټ انتخاباتو کې پاتې کیږو کڅه هم د سنټ په ټاکنو کې ایوازي د صوبایي او قومي اسمبلی غړي ووټ ورکوي او د عام اولس لپاره پکې نیغ په نیغه کم رول نه وي خدا وردا ټاکنې تر بر هر وخت مهم بلل کیږي. د مشال ویډیو داود خټک په اسلام آباد کې د سیاسي چارو لشنون کې قریش خټک نه پختلی چې ولی د تیر وخت په پرتله د سنټ ټاکنې دا وار مهمه ګڼل کیږي. نونو موړی په جواب کې وایي
دا انتخابات چې په دوو وجو باندې مهم دی. یو خدا دې چې په اول ځل باندې به د انتخاباتو نه پس چې دی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم تعداد دی په سنټ کې هغه به کافي د پورې زیات شي او د راتلونکو دریو کالو لپاره به پاکستان تحریک انصاف چې دی په سنټ کې یو غټه پارټي جوړ شي. نو په قانون سازۍ کې چې ورته د اوسه پورې کومه دشواریانې راتللې نو دا مسلې به ورته کمې شي. یي به توځین اهم خبره دا ده چې د پی ډی ایم کوم ممبر جماعتونه دي د هغې لپاره هم د الیکشن ډېره هم دی هغوی دا کوشش کوي چې د سینټ الیکشن او د سینټ کوم کنټرول چې دی د اپوزیشن سره په وفاق کې هغه د دوی د لاسه لاړنر شي.
صحیح. او خټک صاحب تاسو څنګه ذکر وکړو چې پاکستان ډیموکریټک موومنټ یا پی ډی ایم او تحریک انصاف په میدان کې دي کنه نو دا ور د اسلام آباد یو سیټ یادېږي چې په هغه باندې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د اوسنی د خزانه د وزیر حفیظ شیخ مقابله ده. او لکه څنګه چې د باقی الیکشن ته ډیر په غور سره خلک ګوري نو دې سیټ تم ډیره زیاتې تمې دي. په دې کې څه داسې غټه خبره ده تاسو
ته مهم پدې دي چې پاکستان پیپلز پارټي خپل سیاسي ټرمپ کارت چې ته وی هغه استعمال کړی جی یو داسې امیدوار راوستو چې په هغه باندې د اپوزیشن د ډېرو خلکو چې دی د ټولو اپوزیشن پارټیانې چې کوم د پی ډی ایم ممبران دي هغو ته اتفاق دی. وسره وسره چې کوم حکومتي بعضې حلقې دي او بعضې ممبران دي د نېشنل اسمبلی دا هغوی هم خوښ دي ځکه چې په طور وزیر اعظم چې دی د خلکو کارونه کړي دي او خو د خلکو یې خوشحال ساتلي دي. خو د کومې طریقې سره چې لګیا دي زمونږ په نېشنل میډیا باندې دا خبر چې دی خلک پېښ کوي چې لکه ګیلانی صاحب دا انتخاب وګټو نو دا به داسې ښکاري چې دا د وزیر اعظم عمران خان خطاب چې دی د نېشنل اسمبلی یو عدم اعتماد دی او په دې کې پاکستان تحریک انصاف یا د هغې چې کوم ملګري جوماتونه دي د هغې اکثریت چې دی دا په اقلیت کې بدل شي. اصل کې خبره داسې نه ده، دا د سینټ انتخاب او د وزیر اعظم اعتماد او د اعتماد د وزیر اعظم انتخاب چې دی دا دوه بیلابیل سیزونه دي.
خټک صاحب تاسو ذکر وکړو کنه چې د پخوانی وزیر اعظم ګیلانی ګټه داسې ګڼل کیږي چې دا د حکومت د لپاره لویا ضربه ګڼل کیږي، ولی ولې د حکومت د لپاره ضربه ګڼل کیږي؟ او دویمه خبره ده چې په داسې حال کې چې د حکومت د قومي اسمبلی د ممبرانو شمیر د پی ڈی ایم د ممبرانو د شمیر نه ډیر زیات دی، بیا خلک ولې دا فکر کوي چې د حکومتي غړې به اوبایلي، یعنی حفیظ شیخ به دا الیکشن اوبایلي؟
د دې دوه وجه دي. یو خو دا دی چې څنګه چې تاسو وویل د حکومت چې کوم غړي ممبران دي هغوی تقریبا 180 چې کوم تعداد جوړیږي، اوس د دې لپاره ضروري دا دی چې حفیظ شیخ چې دی یا ګیلانی صاحب چې دی 102 بیا حکومت چې هم واخیسته نو هغه کامیاب ګڼې کیږي. دا پاکستان پیپلز پارټي خپل تعداد خود نه نشته او ګر پی ڈی ایم نور جماعتونه او د ګیلانی صاحب شخصیت چې کوم نه کوم چې ډیرو ایم ان ا ګانو خو هم دی او د سو سره چې دی ډیر نږدې قریبي چې دی خاندانی تعلقونه هم پاتې خلک ځینې خلک کوجیه کاران دا وایي چې کیدی شي ګیلانی صاحب دا دوه بیالو سکونه چې کوم ورته اضافي په کار دي نو هغه ګیلانی صاحب.
تاسو مطلب دا دی چې که څه هم په پارلیمان کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د غړو او د اتحادیانو شمیر د اپوزیشن پی ڈی ایم نه زیات دی، خو د ګیلانی د شخصیت په وجه باندې د تزانې خلک ووټ ورکول شي، تاسو دا فکر کوئ؟
بالکل زم دا فکر کوم. او په دویمه خبره ده حفیظ شیخ چې دی دا د پاکستان تحریک انصاف ته ډیرو ایم ان ا ګانو چې دی خوښ امیدوار نه دی، ځکه چې حفیظ شیخ سیاسي سړی نه دی او نه کله په پاکستان تحریک انصاف کې په باضابطه توګه باندې پاتې شوی دی.
خو بیا هم د تحریک انصاف غړي چې دی دا خو چونکې د عمران خان وزیر اعظم عمران خان انتخاب دی نو هغه خو به د عمران خان د رای مخالف نه
د الیکشن کې دا دی چې پلیشي ځکه ما چې څنګه راځو کوشي په دې کې په چا باندې پابندی نشته دی ته به خامخا د پارټۍ د مطابق ووټ ورکړي.
خټک صاحب که د حکومتي ګوند نه خلک ګیلانی ته ووټ ورکوي شي نو د اپوزیشن نه هم دا ممکنه ده چې خلک د حکومتي غړي ته ووټ ورکړي، آیا دا امکان نه لري؟
دا امکان لري خو په چې وزیر اعظم عمران خان چې کوم شخصیت لري هغه په انګلیزي کې چې وایي میګنیټک شخصیت چې خلک ځان ته رانږدې کوي او راکاږي هغه شخصیت نه دی. د دوه کال چې تاسو کتل نو هغه د خپلې پارټۍ د نګانو سره چې دی باضابطه او باقاعده چې دی ملاقاتونه نه دي کړي، خلک ورنه ګیلې لري او خپه دي چې یاره مونږ په دې پارټۍ کې څه حیثیت نشته.
خټک صاحب په دې انتخاباتو کې یو بل خبره مخې ته راځي، په پاکستان کې دا خبره ډېر په زور او شور سره راوچتېږي چې کم چې د پاکستان خفیه یا انټیلیجنس ادارې دي هغه هم په دې باندې الزامات لګیږي چې په انتخاباتو کې مداخلت کوي. مخکې نه اپوزیشن هم د الزامات لګولی دي څومره چې لوی لیډران دي هغه ټولو، نو اوس څه فکر کیږي چې په دې سینټ کې هم داسې کومه خبره شته داسې کېدې شي د دې امکان شته کنه؟
زه دا ګڼم چې دا په داسې قسمه الزامونه او تورونه په دې مخکیم لګېدلي اوس هم خلک دا د دې سیاسي بیسي سره او دا ګڼم په ستې طریقې باندې د خلکو منډیټ چې دی هغه پټي او نورو خلکو ته راځي، هغه خلکو عوامل د ولس کومه فیصله چې دا بدلی
اوریدونکو د داود خټک انټرویو مو اوریدله چې د سیاسي چارو لشنون کې قریش خټک سره د سینټ انتخاباتو په اړه کړی و. هم د سینټ انتخاباتو په اړه یو بل رپورت دروړو چې نن په پاکستان کې د صوبایي او قومي اسمبلی غړي د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د سینټ غړي ټاکي. د سنټ له اته څلوېښت چوکیو څخه د پنجاب یولس چوکۍ وار له مخه فیصله شوې دي، خو په پرته ودېرشو باندې ټاکنې ترسره کیږي او تر ټولو سخته مقابله لکه څنګه چې په مرکه کې هم واورېدله چې د اسلام آباد پر یوه چوکۍ ده چې پرې د اپوزیشن لخوا یوسف رضا ګیلانی او د حکومت لخوا د خزانې وزیر حفیظ شیخ امیدواران دي. ولې د پاکستان ټول سیاست پر همدغه یوه چوکۍ راڅرخي؟ عبدالحی کاکړ له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د پاکستان په سینټ کې د سینیټرانو شمیر یو سلسلور دی چې پکې هر شپږ کال وروسته نیم ریټایر کیږي او پر ځای یې نور ټاکل کیږي. تیر ځل په 2013 کال کې ټاکنې شوې وې، خو د هغه مهال په مقابله کې دا ځل اپوزیشن او حکومت پورا زور لګوي چې زیاتې چوکۍ وګټي. د حکومت او اپوزیشن تر ټولو زیات سیاست د اسلام آباد په ادبو کې پر یوه چوکۍ راڅرخي. پر دې چوکۍ د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق لرونکی یوسف رضا ګیلانی امیدوار دی چې د اپوزیشن ملاتړ هم ورته ترلاسه دی او د هغه په مقابله کې د پاکستان د خزانه وزیر حافظ شیخ دی. د دې چوکۍ ګټلو آن دومره اهمیت پیدا کړی چې د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په ځانګړې توګه اسلام آباد ته رسیدلی او د هیواد وزیر اعظم عمران خان بیا د دې چوکۍ ګټلو لپاره د وزیر اعظم په توګه خپل ټول کارونه ځنډولي دي او لګیا دی د قومي اسمبلی غړي کاني کړي چې حافظ شیخ ته ووټ ورکړي. خو پښتنه دا ده چې اخر ولی د اسلام آباد د دې یوازینی چوکۍ د ګټلو لپاره ټول اپوزیشن او وزیر اعظم عمران خان دومره زیاتې هلې ځلې کوي. په اسلام آباد کې څېړونکو مرتضی سولنګي وجه داسې په ګوته کوي.
اور اس حوالے سے بھی اہمیت ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی
پدی حوالہ ہم اہمیت لری چھ کچھری یوسف رضا گیلانی دا چوکے گٹی نو فہ علامتی تو گا دا عمران خان حکومت ختم دے اسلام آباد دے چوکے حلقہ انتخاب قومی اسمبلی دا او کر دی اسمبلی اکثریت دا عمران خان خلاف دا گیلانی دا گٹلو پہ حق کے فیصلہ کوی ندی مانا دا شو چھ عمران خان پہ قومی اسمبلی اعتماد دل لے دی او ہغا بایت پہ اخلاقی تو گا بیا د اعتماد ووټ تر لاسه کړی نو ذکر دی چوکۍ اهمیت زیات شوې دی.
دوباره اعتماد کا ووټ لینا چاہیے، اس وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ گئی.
یوسف رضا گیلانی د پاکستان پیپلز پارٹی یو مهم مشر دی او د دې هیواد په خوانې وزیر اعظم پاتې شوې دی. هغه ته د یو داسې سیاستوال په سترګه قتل کیږي چې د هر ګوند مشرانې قدر کوي. نو ځکه ځینې کارپوهان وایي چې آصف علي زرداری هغه د سینټ لپاره امیدوار کړ. خو د خبریال او څېړونکو ویستوهید په خبره د شاغلی ګیلانی په مقابله کې د پاکستان د خزانه وزیر حافظ شیخ ته چاغت هم د په خبره د طاقتور قوتونو ملاتړ ترلاسه دی.
عمران خان صاحب کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوگا
دا بد عمران خان د حکومت او اسٹیبلشمنٹ لپاره سخت وقت وی چیر حافظ شیخ شکست خوری دا ځکه چې حافظ شیخ د جنرال مشرف آصف علي زرداری او د عمران خان په کابینو کې پاتې شوی دی. د دې لپاره عمومي خیال دادی چې د IMF ورلد بینک او اسټابلیشمنت په خوښه د هر حکومت برخه وي. نو د دې د شکست معنا به د عمران خان د حکومت او د هغه حکومت ته د چتري ورکوونکو د شکست معنا وي، ځکه خو کارپوهان فکر کوي چې دا ناممکن ده چې ګواکې ګیلانی به حافظ شیخ ته شکست ورکړی شي.
جو ہے وہ حفیظ شیخ کو شکست دے دے.
خو مرتضی سولنگی د یوسف رضا گیلانی او حفیظ شیخ مقابلہ یوازې د عمران خان د حکومت لپاره چیلنج نه غنی، بلکې وای چې دا به د اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مستقبل هم وټاکی.
اگر یوسف رضا گیلانی جیتتے ہیں تو ایک طرح سے خود حزب اختلاف کے اندر
کچری یوسف رضا گیلانی یہ گٹھی نو لدے سربا پا اپوزیشن کے دننا دا آصف علی زرداری حقا بیانیا نورا پیاوڑی شی چی وائی ضروری ندا چی مگ لپارلیمانا باہر جگڑا وکرو، بلکہ مگ دا پارلیمان لاری دا پوز و حکومت دے گڑ نظام تھا ماتی ورکولی شو. کدا کوشش ناکامه کیږي نو په اپوزیشن کې بعد د نواز شریف بیانیا مضبوط شي چې د پوز او حکومت دا نظام د پارلمان لاري نشي ختمې دي، بلکې له بهر به یې رنگو یعنی د سړکونو لاري به یې ختمو.
دا سپتا اس کو باہر سے دھکا دینا پڑے گا یعنی سڑک کا استعمال کرنا ہوگا.
د اسلام آباد د دې یوازینې چوکۍ له ارزښت پرته خپل د نننیو ټاکنو اهمیت دا هم دی چې شایي واکمن طریقې انصاف او اتحادیانې په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړي.
اوریدونکو د عبدالحی کاکړ رپورٹ مو اوریدو. رازو د دې خبري غړې د لومړی نیمایي یو بل رپورٹ طرف ته لکه څنګه چې مو په مخکې واورېدل، نن په پاکستان کې د سنیټ له 48 خالی شوو څوکیو څخه په 30 څوکیو ټاکنې کیږي. د دې ټاکنو د اهمیت او پایلو په اړه په میډیا کې تاوده بحثونه روان دي. یو شمیر شنونکي دا ټاکنې د سیاسي بدلون علامت بولي، خو نور بیا وایي چې دا د معمول عمل دی او ډېرې تمې ترې نشي کېدی. داود خټک دې لیکنو او شننو ته کتنه کړې او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
نن د سینیټ د 48 څوکیو لپاره انتخابات کیږي. په دې حقله د 2 مارچ انګریزي او اردو ژبې په اخبارونو کې بیلابیلې تجزیې ورکړل شوې دي. که ځینې شنونکي د خفیا او سرګند ووټ اچونې په اړه د سپریم کورټ او الیکشن کمیشن تازه فیصلو ته اهمیت ورکوي، نو یو شمیر نورو بیا د خفیا ایجنسیو د لاسوهنې په اړه لیکنې کړې دي. خو په دې کې تر ټولو مهمه خبره د اسلام آباد په یو سیټ د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او دا وخت د خزانې د وزیر حفیظ شیخ ترمنځ مقابله ده. یوسف رضا ګیلانی د پیپلز پارټي او پاکستان ډیموکراتیک موومنت مشترکه امیدوار دی او حفیظ شیخ د حکومتي ګوند تحریک انصاف. د قومي اسمبلی د غړیو شمیر 322 دی. په دې کې شاوخوا 180 د تحریک انصاف او اتحادیانو دي او باقی د اپوزیشن. په دې حساب په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي په اکثریت کې دي، خو شنونکي وایي چې په سینیټ انتخاباتو کې دا ممکنه ده چې د یو ګوند غړي مخالف ګوند ته رای ورکړي او د دې لاملونه د خپل ګوند نه خفګان، د بل ګوند امیدوار سره همدردی، دوستی یا خپلوي او یا هم د یوې خوانه د پیسو لاله کې دیشي. که څه هم په پاکستان کې د سینیټ انتخابات سنوي خبره نه ده او چونکه د سینیټ په وټونو کې د عام اولس نیغ په نیغه کردار نه وي، نو دا د عامو ټاکنو برخلاف په خاموشۍ ترسره کیږي. خداوار حالات بدل ښکاری او په دې معاملہ په قومي اسمبلی، سپریم کورټ، الیکشن کمیشن ترڅنګ په میډیا کې هم په زور او شور سره بحثونه وشول. شنونکي هم د انتخاباتو پایلو ته مختلف تعبیرونه ورکوي. په بی بی سی اردو ویب پاڼه خبریاله اسما شیرازی لیکي چې د پټو رایو په حق کې د سپریم کورټ د فیصلې ورستو په اسلام آباد کې سیاسي الغاو تلغاو زیات شوه. د اسما شیرازی په وینا د اپوزیشن ګوندونه خوشحال دي. اسما شیرازی په مانیخیز انداز کې لیکي چې موسم په بدلېدو دی او د موسمیاتو محکمه هم شاید محکمې ته اندازه شوی چې که د دریاب په وړاندې نور د بند تړلو کوشش وشي، نو کېدای شي چې د سیلاب مخه نیول ګران شي. د انګریزي ژبې ډان ورسپانه کې عارفه نور لیکي چې که اپوزیشن ګوندونه د سینیټ د اسلام آباد سیټ وګټي، نو دا به د ادارو د غیر جانبداری ثبوت وي. دلته د ادارو نه مراد د ملک خفیا ادارې اخستل کیږي. د عارفه نور په وینا د اسلام آباد د سیټ ګټه اپوزیشن ته دا حوصله ورکول شي چې په پنجاب یا په مرکز کې د حکومت ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي. په جنگ اخبار کې شنون کې او خبریال سهیل وړایچ بیا لیکي چې له حالاتو دا نبري خي چې کوم نوې بدلون را روان دي. د دې په وینا خلک فکر کوي چې حکومت به اوبایلي او د وزیر اعظم عمران خان په ضد به د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړل شي، خو په ظاهره داسې نه ښکاري. نه خو د ملک حالات دې لپاره سازگار دي او نه په پټه داسې کوم آثار په نظر راځي. د انګریزي ژبې د نیوز ورسپانې د 2 مارچ په اداریه کې راغلي چې د سینیټ انتخاباتو کې د جدید ټکنالوژۍ د استعمال خبرې کیږي چې دا شانتري سرګند شي چې چا ته وټ ورکړي. خو د ورسپانې په لیکنه کدا سي اوشي، نو د خفیا رای اچونې اغه ټول مقصد به تر پوښتنې لاندې راشي. د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د 2 مارچ د سر خبر د حکومت او اپوزیشن ګوندونو د غړیو ترمنځ جنگ جګړه ده. په خبر کې راغلي چې د تحریک انصاف غړي د خپل ګوند د اغه غړي د اسمبلی نه د ځان سره پوړلو کې کامیاب شول چې یو ورځ وړاندې اعلان کړی وو چې د سینیټ په الیکشن کې به تحریک انصاف ته ووټ نه ورکوي. د دې غړي نوم کریم بخش ګبول خودل شوی. نوموړی په 2018 کې د تحریک انصاف په ټیکټ د سین اسمبلی غړی منتخب شوی وو. په مشرق ورسپانه کې ماریا میمن لیکي چې دا وار یو خبره واضحه ده او هغه دا چې د ناسرګند قوتونو او خلایي مخلوق لخوا په انتخاباتو کې د مداخلت اشاره نه تسترګو کیږي. د دې مطلب دا چې میدان خلاص دی او روایتي سیاستدانانو ته په آزاد مټ د لوبې موقع برابر ده. په ایکسپریس ورسپانه کې خبريال او کالم نگار نصرت جاوید لیکي حکومت ته نو په کار چې د سرګند رائے لپاره یې په سپریم کورټ کې ریفرنس دایر کړی وي او که په ملک کې د آئین سلګ قدر احترام هم پاتې وي نو په کار وچه د دې ریفرنس دایر کولو په سر اپوزیشن ګوندونو په پارلیمان کې د صدر مملکت عارف الوی په ضد د مواخذې تحریک وړاندې کړی وي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوری دن کو تاسو مشال ریڈیو اوری په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونی دی. احمد شاہ اعظمی په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدر توڑان دکڑی.
په پاکستان کې نن د سینټ لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا په دې لړ کې د رایو اچول بهیر د سهار له 9 بجو پیل شوی چې د مازدیګر تر 5 بجو پورې به دوام وکړي. دا ځل د سینټ په 48 خالي شوو چوکیو کې د پنجاب پر 11 چوکیو کاندیدان وار له مخه بلا مقابله منتخب شوي دي، خو د سند د 11 او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د 12 چوکیو لپاره ولاړو کاندیدانو ته نن د دغو درو واړو صوبای اسمبلی غړي رای ورکوي. بلخار اسلام آباد د دوه چوکی لپاره هم د قومي اسمبلی غړي خپل رائے کاروي. پننګرا کې پروند د انعکاس رادیو ټلویزیون د دروش ځنا کارکونکو تر وجل کې د ورسته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویل چې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. دا کمیسیون په یو لړ ټویټرونو کې له حکومت د دا ډول بردونو د عاملانه پیژندلو او مجازات غوښتنه کړې ده. نامعلوم وسلوالو پر په جلال آباد کې د غرمې وروسته په دوه جلا بردونو کې د انعکاس په نوم د شخصي رادیو ټلویزیون درې کارکونکي ووژلي. د افغان ولسمشر دفتر وایي د پرنی بردنو جدي څېړنه کوي. د بیپل خبریال نړیوال سازمان په جرمني کې د سعودي عربستان د ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نور چارواک پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی دی. دغه ادارې د سعودي چارواک تورن کړی چې په 2013 کال کې په استنبول کې د خبریال جمال خاشوګجي په وژنې سره بشریت ضد جنایتونه کړي دي. امریکا او اروپای ټولنې د روسي اپوزیشن رهبر الکسی نوالنی د مسمومولو او بندي کولو پر ضد پر لوړ رتبه روسي چارواکو همغږي سوي بندیزونه اعلان کړي دي. واشنگتن پر نوول چې پر اور روسي چارواکو لاغې خبراتي ارزونې وروسته بندیزونه لګوي چې په ډیر باور څرګندونه پکې شوی چې د روسیې د امنیتي خدمات فدرالي ادارې چارواکو د 2020 کال په اگست میاشت کې نوالنی ته په زهر ورکول کې لاس درلود. او د پاکستان شپږم سوپر لیګ کرکټ سیالیو په 12 لوبو کې پر ماښام اسلام آباد یونایټیډ کوئټاګ لیډرز ته ماتې ورکړه. نن به کراچی کینګز له پیښور زلمی او کوئټاګ لیډرز به له ملتان سلطان سره لوبه کوي.
لند خبرونه مولا مشال ویډیو څخه واوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. رازو د یو نړیوال ریپورت طرف ته امریکا او اروپایي ټولنې د روسی حکومت د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومولو په تړاو پر ځنو روسی چارواکو بندیزونه اعلان کړي. واشنگتن وای د ناوالنی په مسمومولو کې د روسیې د استخباراتي ادارې یا اف اس بی څو چارواکو لاس درلود، خو د روسیې د بارنو چارو وزیر ویلي دغه بندیزونه به اړیکې نورې هم خرابې کړي. په دې اړه د مشال ویډیو د خبر مرکزی څانګې راپور سالم احمد صالح وړاندې کوي.
امریکا اعلان وکړ چې د الکسی ناوالنی په قضیه کې د کرملین چلند د منلو وړ نه دی. راپورونه وایي پرون سه‌شنبه د روسیې 8 تنه لوړ پوړي چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو په فهرست کې شامل کړای شول. امریکایي چارواکي وایي دا اقدام تر استخباراتي ارزونې وروسته سوی، ځکه په هغو کې څرګنده سوی چې په 13 اګست میاشت کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومولو په قضیه کې د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې افسرانو لاس درلود. امریکا ویلي چې د دغو وو چارواکو نمونه به افشا کړي. په ورته اقدام کې اروپایي ټولنې هم د روسیې پر څلورو لوړ رتبه چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې چارواکو ویلي چې واشنگتن پر 400 شرکتونو هم محدودیتونه لګوي چې له روسیې سره د بیولوژیکي او کیمیاوي موادو په تولید کې دخیل وو. په هغوی کې د روسیې 9 تجارتي شرکتونه هم راځي. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دوی غواړي روسیې ته څرګند پیغام ورکړي چې د کیمیاوي وسلو کارول د بشري حقونو لپاره د روسیې له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دي. د دغه چارواکي په وینا د روسیې دا ډول اقدامات به ورته عواقب ولري، هلته په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سې شنبه وویل که د هر چا لخوا بندیزونه لګول کیږي دا کار اړیکې لا پیچلې کوي.
په دې اړه د ویلو لپاره ډیر څه نشته. موږ مخکې هم د غیر قانوني او یو اړخیزو بندیزونو په اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. دا که مدلل یا بې دلیله بندیزونه وي، دغسې زیات بندیزونه کوم دلیل نه لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د همکارانو لخوا یا هم هغو کسانو لخوا لګول کیږي چې په اروپایي ټولنه کې له امریکا کاپي کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې له حکومت غوښتنه کړې چې الکسی ناوالنی له بنده خوشې کړي. ناوالنی په 13 اګست میاشت کې تر مسمومېدو وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول سو. هلته ډاکټرانو تر معایناتو وروسته وویل چې دی د نوی چوک په نوم په یو ډول زهرجنه کیمیاوي ماده مسموم کړی سوی دی. د کرملین دغه منتقد الکسی ناوالنی د جنوري میاشتې پر 18 له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. د روسیې یوې محکمې د فروری میاشتې پر لومړیو کې ناوالنی د اختلاس په تور په 3.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. د فروری پر 14 یې د خوشې کېدو لپاره درخواست رد سو، خو په زندان کې د هغه تیر کړي وخت په پام سره د بند موده 2.5 کلونو ته راکمه سوه. د ناوالنی بندي کېدو د مسکو په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې پراخې مظاهرې پارولې چې په تیرو 2 کلونو کې یې په روسیه کې ساری نه ولیدل سوی.
اوریدونکو د سالم احمد صالح رپورټ مو اوریدو چې امریکا او اروپایي ټولنې د روسیې حکومت د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومولو په تړاو په ځینو روسیې چارواکو د بندیزونو په اړه وو. هم د سالم احمد صالح یو بل رپورټ درورو. د افغان ولسمشر دفتر وایي په ننګرهار کې پر خزینه خبریالانو د پرونی حملو په اړه جدید څېړنه کوي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ بیا ویلي چې د حملو یو مهم پلان جوړونکی نیولی چې د ده په وینا د وسلوالو طالبانو غړی دی. ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې په افغانستان کې د امریکا سفارت او د خبریالانو ټولنو د هغو بریدونو په کلکه غندنه او د عاملینو د نیولو غوښتنه یې کړې ده چې په دوه جلا جلا پیښو کې ناڅرګندو وسلوالو د انعکاس په نوم د یو شخصي ټلویزیون 3 ښځینه کارکوونکي په ډزو وژلې. په دې اړه نور حال سالم احمد صالح راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د 3 کارکوونکو د وژنې د عاملانو د موندلو لپاره امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنه سوې ده. نامعلومو وسلوالو پرون تر غرمې وروسته په جلال آباد کې په 2 حملو کې د انعکاس راډیو ټلویزیون 3 کارکوونکي مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز ووژلې. چارواکي وایي په پیښه کې 2 نورې ښځې چې کومه دنده یې نه درلوده ټپیانې سوې دي. د جمهوری ریاست مرستیال بیان د واخان مینپال پرون ازادي رادیو ته د تحقیقاتو د پیل په باب وویل
جمهور رئیس غنی اړوند اور قانون ته د یادې پیښې د عاملینو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې ترڅنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او همدردۍ ژور مراتب څرګندوي.
خو داسې ښکاري چې د خواخوږۍ او همدردۍ دغو مراتبو د انعکاس راډیو ټلویزیون د وژل سویو کارکوونکو د کورنیو د غړو ویر کم کړی نه دی. روشان د وژل سوي سعدیې ورور دی. هغه په جلال آباد کې رسنیو ته وویل تر ډیره کشفي او امنیتي ارګانونه ملامت دي.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چاینه او بانډار کې نو دوی خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسي سرته.
خود ننګرهار امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت پرون تر پیښو وروسته د پرونیو غبرګو حملو د عمده عامل د نیولو خبره وکړه.
مهم توریست د دې ډلې رابرې کول د خاري بسیط پرون امدا اوس کړو تر سوې د ورکشې سره او یو من خفقون تر فلچې سره ته طالبانو په ډل پرې اړه لري او پاکستان کې روزل سوې دي.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټر په یو لنډکي پیغام کې ویلي په ننګرهار کې پر شزینه خبریالانو پرونی حمله د دوی د وسلوالو کار نه دی. د انعکاس راډیو ټلویزیون رئیس انجینیر زلمی لطیفی خبرلانو ته ویل چې رسنیو ته په ټوله کې سخت ګواښونه متوجه دي.
ډیر زیات خوشاله یم مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز زمونږ د دوبلې د بخش ډیر تکړه او ورزیده کارمندان وي په دوه جدا جدا پیښو کې د خپل ژوند له لاسه ورکړ. تهدید په مجموع کې دی، داسې مشخص مونږ ته افراد او اشخاص په ګوته شوي نه دي.
تر دې مخکې د دسمبر میاشتې پر 10 د انعکاس راډیو ټلویزیون د بلې خبریالې ملالې میوند د وژنې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. په ټوله کې له نومبر میاشت راهیسې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایي ترڅنګ د تلو ټلویزیون په خوانی ویان یماسی واش په غزنی کې خبريال او د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد په غور ولایت کې خبريال بسم الله عادل په بغلان کې د خبريالانو د ټولنې په خوانی مشر خلیل نرمګو په بیلابیلو پیښو کې وجل سی ودی د غرض چارواکي وای د خورشید ټلویزیون د په خوانی مشر محمد رفی صدیقی او د اریانا ټلویزیون د ویندوی فردین امینی قتلونه جنایي اړخ لري. په جلال آباد کې پرونی حمله د ګڼو سیاستوالو او سازمانونو عکس العملونه پاره ولیدي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي ترورستان او د افغانستان دشمنان نسی کولای چې د ژورنالستانو او بیګناه افغانانو په وژلو سره خپلو شومو موخو ته ورسیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون پرون ویل چې دغه وژنو ثابته کړه چې په افغانستان کې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. بلخوا د نای یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل
دا قضیه متاسفانه خبریالانو دپاره او همدارنګه په ځانګړې توګه خزینه خبریالانو دپاره د ویر فضا ایجادوي. دا یو حقیقت هم ښکاره ای چې افغانستان د خبریالانو دپاره په ځانګړې توګه د خزینه خبریالانو دپاره یو خطرناک ځای ده.
بلخوا د ژورنالستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمجید هاشمی پر دولت د انتقاد په ډول وویل
ژورنالستانو دفاع کمیټه دغه کړنه په سختو ټکو غندي. افغان دولت د رسنیو ژورنالستانو په امنیت ټینګولو کې بشپړ ناکام بولي.
د پیښې په تړاو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په ټویټر کې لیکلي چې ملګري ملتونه د دغو وحشیانه وژنو د چټکې شفافې او بې پرې څېړنو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي استیفانو پونتیکور وویلي چې په جلال آباد کې د افغان رسنیو د دریو کارکوونکو وژنې سره لویه غمیزه رامنځته سوه. ډیری هغه مېرمنې په نښه کیږي چې په رسنیو کې کار کوي. دغه ورځ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له حکومته غوښتنه کړې چې د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالان خوندي کړي. سفارت د پرونی حملې له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
د ولسی ازادي او جمهوریت د سار نړیواله ادارې فریډم هاوس په نړۍ کې د جمهوریت صورتحال او د ازادۍ په اړه خپل رپورت خپور کړی دی. د مارچ په دریمه د ادارې په خپور شوی رپورت کې ویل شوی چې په نړۍ کې د 15 کالو راهسه په جمهوریت کې کمی راغلې او ازادي هم کمه شوې ده. د رپورت لمخه پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې نیمه ازادي لري او جمهوریت پکې په پوره ډول نه دی عملی. دا چې د پاکستان په اړه د دې ادارې د ارزونو په اړه کارپوهان او سیاستوالان څه فکر لري ملیحه امیرزاده په دې موضوع رپورت وړاندې کوي.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت تسار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې په 15 کال په مسلسل ډول په جمهوریت کې کمی راغلی چې په نتیجه کې په دنیا کې ازادي هم کمه شوې ده. ادارې د 2021 کال د مارچ پر 3 په نړۍ کې ازادي په نوم په خپل نوی رپورت کې په 2000 کال کې په 195 هیوادونو او 15 سیمو کې د سیاسي حقونو او ولسی خپلواکۍ ارزونه کړې ده. فریډم هاوس په رپورت کې د هیوادونو درجه بندي په دریو برخو ویشلې، یعنی لومړی هغه هیوادونه چې په مکمل ډول پکې ازادي ده، دویم هغه ملکونه چې نیمه ازادي لري، او دریم هغه هیوادونه چې ازادي پکې بیخي نشته. په رپورت کې ویل شوی چې د 2000 کال راهیسې په نړۍ کې د ازادي نه لرونکو هیوادونو شمیر دا وخت تر ټولو زیاتې کچې ته رسېدلی دی. په رپورت کې ویل شوی چې په 195 هیوادونو کې په 93 کې حالات د مخکې په نسبت ډېر خراب شوي دي او یوازې په 28 هیوادونو کې خوالې راغلي دي. د رپورت له مخه پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې نیمه ازادي لري او پوره جمهوریت پکې نه دی عملي. د پاکستان تاریخ ته کتل شي نو په 1947 کې د خپلواکۍ حاصلولو پس په هغه هیواد کې شاوخوا نیمه موده پوس په اقتدار کې پاتې شوې دي چې د شنونکو په نظر په هیواد کې د کمزورې جمهوریت یوه وجه ده. خبریال او شنونکي محمود جان بابر مشال ریډیو سره په خبرو کې په ملک کې اوسني حالات د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د دورې حکومت سره پرتله کړل او وی ویل چې په پاکستان کې د پخوا په نسبت حالات لږ ښه شوي دي او هغه سیاسي حقونه او لسواکي چې مخکې خلکو ته نه و حاصله اوس حاصله ده، ځکه چې د هغې لپاره په ملک کې جمهوري ادارې موجود دي. خو نوموړي زیاته کړه چې په هیواد کې د
جمهوریت پیاوړی کېدو ته لا هم ډیر وخت پاتې دی.
ودي خبر باندې ز پختله هم د رپورت سره اتفاق وکم چې سل تو سلام هغه حکومت نه دی حاصل کړی. جمهوریت په مکمل شکل کې موجود نه دی تر هغه وخت پورې نه پوره کیږي تر څو پورې چې بنیادی لاندې ولستا د هغه د لارې او د کوسې په سر باندې هغه ته لیډرشپ ملوونه شي. خبره ده چې کمی شته د جمهوریت غږ پورته کوونکي چې کمی پاتې دي کردار باندې هم د خلکو شکوک او شوبات شو. هغه شکوک او شوبات ذاتی خبرو په حق باندې نه دي، هغه د کردار په حق باندې. نو پاکستان کې د خبرې لا تر اوسه پورې شته زما په خیال باندې په دې باندې به چې جمهوریت مخکې ځي نو شل دېش کال نور مزل به دې ته کول ته تیاری.
فریډم هاوس یوازینی اداره نه ده چې په پاکستان کې جمهوریت او ازادي په پوره ډول پلي نه ګڼي. تر دې مخکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د جمهوریت طرزونه نړیوالې تحقیقاتي ادارې اکونومیسټ انټیلیجنس یونټ د 2000 کال په خپل رپورٹ کې پاکستان یو له هغو هیوادونو بللې او چرته چې جمهوری ارزښتونه په مکمل توګه نه عملي کیږي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه په بیا بیا د سیاسي حقوقو او لسواکې د نشوالي لپاره حکومت تورنوي. دی تور پورې کوي چې پر عدلیه، انتخاباتي او د احتساب ادارو باندې د کنټرول لالارې حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو خلاف کاروایانې کوي او پر میډیا فشار اچوي. د حکومت خلاف د بیلابیلو اپوزیشن ګوندونو اتحاد کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکخ او سینیټر عثمان خان کاکړ مشال ریډیو تویل چې په ملک کې یو قسمه سیویل مارشل لا ده او د دې خبرې گواهی د هیواد پارلمان رسنۍ او اولس ورکوي.
پارلمنت هیڅ سیاست نشته، ما سنټرل ګورنمنت او وفاقي ګورنمنت هیڅ اهمیت نشته. د مسلط سړي د غیر منتخب حکومتدار سره نو خیر حکومت سړي هغه په دې باندې میډیا باندې پابند دي. الیکشن کمیشن د دوی کنټرول حکومت دا کوشش کی خبر کنه کی دنیا کی منا ټول پارلیمنٹ سے دے دا یو قسم یو دسکنزا زای مقام جوړ کړی بس د جمهوریت په نامه باندې یو مسلط ماشاءالله.
د اپوزیشن ګوندونو د ټکونو په جواب کې حکومت په بیا بیا خپل دریځ تکرار کړی چې په ملک کې ټول ادارې آزاد او خپلواک دي او په چارو کې مداخلت نه کوي. په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي مشال ریډیو تویل چې په پاکستان کې جمهوري ادارو ته د ودې لپاره موقع نه ده ورکړل شوی نو ځکه په پوره توګه جمهوریت نشته. خو نوموړي د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه رد کړل چې یوازې د تحریک انصاف په دورې حکومت کې داسې ده. نوموړي وویل دا سلسله د هیواد په تاریخ کې د کلونو راهیسې روانه ده.
دا الزام یوازې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې اچول زما په خیال دا مناسب نه ده. شروع نه که تاسو د پاکستان تاریخ وګورئ نو جمهوري ادارو ته په ډېر کم سپیس ملاو شوی. دیکھیے شک نشتہ جو پاکستان کی جمہوریت اعلی شان نہ دے سنگ جو ڈیولپ ڈیموکریسیز کے دے سمادہ ریڈنگ دے چدا کے بنیادی وجہ دادا چدلتا جمہوری ادارے کی کمزوری دی داری کیپیسٹی نشتہ کم پارٹی پکارا جی خلق گروم کی پارلیمنٹ دا پارا نو آگا گیا نا ہم دا سے خلق راضی چاہال تبیا پخل رول پل ڈیوٹیز مانے نہ پوئے گی بچی کم خلق الیکشن ہو گئی پارلیمنٹ تراشی داری پراپر انڈکشن نہ کی جسو پورے جمہوری ادارو کیپیسٹی بلڈنگ نہیں شرائے پاپ خیال کا سپیس چې دا بنور ریاستي ادارې هغه به هم دغه سي کم چکه او جمهوریت او جمهوریت ادارو ته بتاوان.
د فریډم هاوس ته رپورت لمخه پنړې کې 450 هیوادونو کې دا وخت بيخي ازادي نشته چې د دنیا د آبادۍ 80% برخه جوړيږي. ادارې په رپورت کې د دیموکراسي د ودې لپاره په وړاندیزونو کې ویلي چې باید د جمهوریت په لور تحریکونو او مدني ټولو نملاتړ وشي، رسنو ته ازادي ورکړل شي، معلوماتو ته د ولست لاسرسي حق خوندي کړل شي، د جمهوریت پیاوړي کولو پروګرامونو باندې توجه ورکړل شي او د جمهوری اقدارو په اړه پوهاوی پیدا کړل شي.
د ملیحه امیرزاده رپورٹ مو اوریدو چې د اولسی ازادۍ او جمهوریت د څار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په نړۍ کې د جمهوریت صورتحال او ازادۍ په اړه رپورٹ خپور کړی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان حکومت به د اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه افغان کډوالو ته سمارټ کارډ ورکول پیل کړي. د نادرا محکمه او ورسره د اړوند ادارو په وینا چې دغه سمارټ کارډونو له لارې به کډوال د پاکستانی شناختي کارډ لرونکو په شان سهولتونو ته لاسرسی ولري. په پاکستان کې 44,000 رجسټرډ افغان کډوال اوسیږي او ټول کولی شي چې د سمارټ کارډونو اخستو لپاره درخواستونه ورکړي. افغان کډوال د حکومت د دې اعلان هرکلی کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال ویډیو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
د افغان کمشنریټ د سفران وزارت نادر محکمه او د مهاجرین لپاره د اقوام متحده د اداري یو ان ایچ سی آر په مرسته به د نوي کارډونو ورکولو موده شپږ میاشتې وي او هر هغه کډوال چې د 2015 د دسمبر د 1 نیټې پورې ورسره د افغان کډوال رجستریشن کاغذونه وو هم هغوی ته به نوي او کمپیوټرایز سمارټ کارډونه جوړولی شي. د یو ان ایچ سی آر لخوا مشال ریډیو ته د ورلیږل شوي معلوماتو تر مخه د سمارټ کارډونو ورکولو مقصد د افغان کډوالو ژوند او کاروبار ته وده ورکول دی. د حکومت په دې اعلان په کاګان مهاجر کیمپ مردان کې موجود کډوال او هم په دغه کیمپ کې جوړ د کډوالو لپاره د سکول استاد عبدالواحد مشال ریډیو ته وویل دا ډیره ښه فیصله ده. دوی به وکړي چې و ځان له لکه د پاکستاني شناخت لرونکو په شان ځینې سهولتونه واخلي. سمارٹ کارڈ د پاکستان د نادر محکمې لخوا په پخوانی شناخت کارت کې د لټ ترمیم ورستو په کال 2013 او 2014 کې شروع شو او نن وختونه خلک د عام شناخت کارت په ځای سمارټ کارت جوړولو ته زیاته توجه ورکوي. سمارټ کارت کې د یو چا د کورنۍ روزګارونه او ورسره تړلي ټولې چارې هم لیکل شوې وي. نو د نادر محکمې لخوا ویل شوي چې دغه کارت کې د پخوانی شناخت کارت په ځای یو چا ته ډېر سهولتونه وي. د یو ان ایچ سی آر پاکستان ترجمان قیصر خان افریدی وویل هر افغان کډوال چې د 1 دسمبر 2015 پورې په پاکستان کې د مهاجر په حیثیت رېجستر وو کولای شي چې نوې سمارټ کارت ته درخواست ورکړي. حکومت او اړوند ادارو ورله پاکستان کې څلويخ د سہولت مرکزونه لکه هغه مشق چې تر لاندې باید کاغذونو د نوې کولو او معلوماتو تصدیق کیږي جوړې کړې دي. قیصر خان افریدی وای دغه ډرایو او یا عمل د شپږو میاشتو د پاره دی او د اپریل د اولنی نیټې نه به پاکستان دننه په څلويختو مرکزونو کې شروع کیږي. د سمارټ کارت په دې عمل کې به د کډوالو هنرونه د دوی تعلیم سماجی او اقتصادي ژوند او د ګټ وټې ذریعو معلومات هم لیکل شي. د سمارټ کارت د لارې به افغان کډوالو ته هر هغه سهولت چې د کارت د لارې ورکول کیږي په توندۍ سربور ته ملاویږي. د یو ان ایچ سی آر لخوا مشال ریډیو ته د ورلیږل شوي معلوماتو تر مخه پاکستان کې دا وخت 400,000 افغان کډوال ژوند کوي او دوی ټول کولای شي چې سمارټ کارډونه واخلي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاسو مشال ریڈیو او رئی د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې یا ایف ای ټی ایف لخل له څخه د پاکستان د استلو په لړ کې 13 ورځ د خزانې د وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د ایوی کاری ډلې غونډه وشوه. په غونډه کې حفیظ شیخ دغه کاری ډلې ته امر وکړ چې د ایف ای ټی ایف پر پاتې سپارښتنو د عمل لپاره په زغر د کوټلي ګامونه پورته کړي. دا له هغه وروسته دا چې دغه نړیوالې ادارې د فروری پر 15 په خپل غونډه کې په خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه وکړه او دغه هیواد ته یې سپارښتنه وکړه چې له ورکړل شوو 28 نکاتو څخه د پر پاتو 4 هم بشپړ عمل وکړي. نور حال غلام غوث را کوي.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی یو غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې هڅه کوي چې هیواد د ایف ای ټی ایف د خړ لیست نه وباسي او په دغه لړ کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو په رڼا کې قانون سازی سرته ورسوي. خو اقبال اپریدی په حزب اختلاف تور پوری کوي چې هغه ورسره په دغه لړ کې مرسته نه کوي.
قانون سازی په اول سره د حکومت دا کوشش دی چې مختلف قانون سازی وشي او په دې کې څه شوم دا او په کې حکومت پوره یو کردار ادا کړی دی. خو په هر ځای کې اپوزیشن د سټیټ ته پر رکاوټونه جوړي. خو زما پوره پوره یقین دی چې پر روانو ورځو کې چې کوم د حکومت سټریټیجی دا نو ان شاء الله العزیز پدې کې و پوره موږ چې کوم دی قانون سازین کوو و پوره پوره به ان شاء الله العزیز د دې صدې باب کوو موږ به پاکستان د ګریلیش نه وباسو ان شاء الله.
خود حزب اختلاف لخوا په بیا بیا دا خبره رد شوې ده چې ګنې دوی په پارلیمان کې د اف ای ټی اف د شرطونو پوره کولو پرنګ په مهمو معاملاتو کې د قانون سازۍ په لړ کې د حکومت سره مرسته نه کوي. خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي دا هم د موجوده حکومت یو ناکامي په ګوته کوي چې د اف ای ټی اف د خل لیست نه د هیواد د نوم د ویستلو یا د تور لیست نه د هیواد د بچکولو لپاره حکومت د حزبي اختلاف مرسته او ملاتړ نشي ترلاسه کولی.
نو دا فیصله به لکیږي چې حکومت قدمونه پورته کی او حزبي اختلاف سره خبرو کی او حزبي اختلاف په دې قائل کی. دلته بدقسمتی دا چې وزیر خزانه یا وزیر تجارت هغه خو غوښتنه د خپل حکومت نه کوي، په کار داره چې دی وزیر اعظم ته مشورې ورکي او ورته وي چې دا د کار وکړه نو هله به کیږي.
په ټوله نړۍ کې د تورو پیسو سپینولو او له ترګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اف ای ټی اف سلویخت سپارښتنې ترتیب کړي دي او په دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچولې کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې په دغه سلویختو سپارښتنو کې یوازې په 14 عمل کېدل او په پاتې 20 عمل نه کېدل. خو د اف ای ټی اف د روسي معلوماتو تر مخه پاکستان اوس مهال په دغه پاتې 20 سپارښتنو کې په 30 سپارښتنو عمل کړی دی او اوس مهال یوازې 4 سپارښتنو باندې عمل کول پاتې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري. راځو د دې خبري غړې د اخري ريپورت طرف ته. له خبر نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي او د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری د پاکستان د انفارمیشن ټکنالوژي او ټيلي کمیونیکیشن وزارت ته ویلي چې په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت زر تر زره بحال کړي. په خبر کې زده کوونکي او تعلیم ماهران وایي چې قبایلي زده کوونکي د انټرنیټ د نشوالي له امله آنلاین تعلیمي مواد ته رسائی نه لري. پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي وایي چې په قبایلي ضلعو او نورو سرحدي سیمو کې به له ځینو مهمو شرطونو پوره کول وروسته انټرنیټ کمپنیو ته د دې سہولت بحالولو اجازه ورکړي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواره راکوي.
د باډي عارف الله اپریدای په خیبر کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوي او د مشال ریډیو ته وایي په کار ته د انټرنیټ د بحالۍ د اعلانونه عملی شي.
چې حکومت راشي هغه اعلاناتو کې بیا عملی کیږي نه، نو چې اوس وزیر اعظم او وزیر اعلی یو اعلان کوي و هغه نه عملی کیږي نو بیا خو چې کوم دی لکه خلکو کې خامخا مایوسی راځي. چې دا د وخت ضرورت ته په کار دي چې په دا باندې عمل وکړل شي او دا چې کوم انټرنیټ یا د 3G 4G سہولت ته د دې لکه تور کړل شي او دا بډره خبره وي 21-2020 دی او ټول نړۍ چې کوم دی هغه یو شوې ده ازدا کړي یا خبرونه یا د حالاتونه چې کوم دی ځان خبرول او د غشانت کې وسره چې کوم دی دنیا سره ځان اپډیټ ساتل نو هغه ټول چې کوم دی د انټرنیټ د لارې کیږي د سوشل میډیا د لارې کیږي بل ریسرچ دغه کوم ضرورتونه دي دغه نګټه تر لاسه کی. بیا مونږ په کرونا کې وکتل چې زمونږ ماشومان چې کوم دی هغه د سکولونو د کالجونو او د یونیورسټو چې کوم آنلاین کلاسونه ولکه د هغې نم پاتې شول.
په خبر ضلع کې یو ماهر تعلیم واجد پردی وای د لوړ زده کړو لپاره وست د انټرنیټ سہولت ډیر لازمی شوای.
ایم فیل پی ایچ ڈی شولو یا بی ایس شو یا ایم ایس شولو دا قسمه تعلیم دی پورا هر سټوډنټ لپاره کور چې څنګه انټرنیټ سہولات وي ځکه چې هغه ریسرچ پیپر کې سي د مختلفو کانټریز کې چې کوم پروفیسرز وی ریسرچرز وی غو پر پیپر اپلوډ کړي هغه پیپر نه کتلو نه مطالعه نه دا سړی کې ایډیا پیروي ګو خپل ریسرچ د پر ډېر غټ ضرورت ده. او دویم دا چې اکثر مختلف یوټیوب چینل شول په دا باندې مختلف لرننګ ویډیوز وی آنلاین کلاسز وی هغه میټیریلز کتلو د پر د هر سټوډنټ د پر چې کم د اعلی تعلیم ولا وی د بچی د پر دا ضرورت ده. دین علاوه نن سبا چې څومره جابز روسی هغه په ایجوکیشن کې دی کپ هیلت کې دی کپ بل ډپارټمنټس کې دی ټول آنلاین اپلایز وی ترو ایټا ترو انټریس نو دی مونږ د قبایل ازلام اوستمون دا ټول پېښاور ضلع یا سیټلډ ایریاز لاسی او هغه ولته پنټ کې فوکې کینی د نیمه ګنټه تقریبا پیسې ور کې ایکسټرا پېمنټ کوي یو تا غم کې ترانسپورټیشن کاستیم شي ورېزم سه موته شي خرچایم پسه وشي.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي سمو د مخ کې خپل یو نوټیفیکیشن کې لیکلی وو چې انټرنیشنل بارډر یا سرحدي پولو لائن اف کنټرول نه با په 3 کیلومتر فاصله کې د نن په جدید ټکنالوژي سره تافتان چمن میرانشاه وانا لنډی کوتل او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ځنې سیمو کې انټرنیټ سہولت بحالوي. خو انټرنیټ ورکولو کمپنۍ به دا یقیني کوي چې سیګنل به ورکړل شوی فاصله پورې محدود وي او د سرحدي سیمو نه با په 3 کیلومتر فاصله کې د نن کار کوي. او د دې عمل منصوري به د پوز د کور ویجیلنس کمیټې نه هم اخلي. چارواکي وایي په 2018 کې د بدامنۍ ځنې پیښو رامنځته کېدو نه پس د امنیت په خاطر په قبایلي ضلعو او د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت تړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.